یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی یم، د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیکولو ته زمینه برابره کړي. په کابل کې د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي او د څو ملګرو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته راپور درکو. خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د ملي اردو چارواکي وایي د بلخ ولایت په نام نو لسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ ژوبل اوښتې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د ایراني جنرال قاسم سلیماني وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقه ایي شخړې راپارولی شي. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. دا ملي اردو چارواکي وایي د بلخ ولایت په نام نو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولي. د شاهین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې هلته له دیر شو په زیاتو وژل شو وسلوالو کې د طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دی. دیوایی حبیب الله مشهور په خنجر چې د طالبانو یو مهم قمندان و هم وژل شوی. نوموړی یو له هغه کسانو څخه و چې د بلخ ولایت په ډېرو ولسوالیو لکه دولت آباد، زارۍ، چاربولک او قشندک یې خلاص لاس درلود او پراخ فعالیتونه یې کول. د ښاغلي رضایی په وینا د عملیات 15 ورځې مخکې پیل شول او پرون دوشنبې پای ته ورسېدل. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې یو پلاوی ګمارلې او سپارښتنه یې کړې چې د خپلو څېړنو پایلې دې زر تر زره جمهور ریاست ته وړاندې کړي. ارګوایي ښاغلي غنی دا خبره پرون ماښام د غوربندي د کورنۍ له غړو او د کودامن، پروان، کاپیسا او پنشیر له مشرانو سره په کتنه کې وکړه. غوربندي وړمه شپه د کابل په خیرخانۍ سیمه کې له خپلو 15 ملګرو سره ووژل شو. نوموړي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اشرف غنی مشهید دولت ساس ټیم ملاتړ کړی وو. دا دولت ساس ټیم لومړی مرستیال امرالله سالی ویلي چې غوربندي د ملي امنیت یوې څانګې د یوې پیچلې دسیسې او تیرستونکو اطلاعاتو په پایله کې وژلی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د ایراني جنرال قاسم سلیماني وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقه ایي شخړې زیاتولی شي. ایران د خپل دې جنرال د قتل د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. قریشي پرون د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې ویل دی باور لري چې دا پېښه به د افغانستان د سولې پر بهیر ناوړه اغېز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درې اونۍ مخکې په موقت ډول وځنډېدلې او تمه ده چې زر بیرته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین وړمه ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د قطر پلازمینې دوحې ته ورغلی خو دواړو خواوو په رسمي توګه د خبرو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. ښاغلی اسپر پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید وکړي کنه په ټینګار سره وویل چې پوځ به د جګړې قوانین مراعت کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2018 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغې کې پر کلتوري ساحو برید جنګي جنایت بلل شوی. د کلتوري میراثونو د خوندیتوب لپاره د 1945 کال د هاګ د کنوانسون هم ډول برید جنگی جنایت بولی. دفاع وزیر خغلی اسپر په پرونی سرګندونو کې په دې اړه د کلتوري ساحو په نخښه کول جنگی جنایت دی کنه څه ونه ویل. د امریکا پوځ تایید کړی چې د یک شنبه پورس د الشباب توندلارې ډلې په حمله کې د دریو امریکایانو له وژل کېدو وروسته یې کینیا ته اضافي پوځي ځواکونه استولي دي. د جنوري په 15 په ماندابې کې د امریکایي ځواکونو پر هوایي اډې له القاعده شبکې سره د تړلې سومالیایي الشباب ډلې په برید کې یو امریکایي سرتیری او دوه قراردادیان ووژل شول. په عین حال کې یو امریکایي چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا 50 سرتیری کینیا ته استول شوي. الشباب پوهی ماندابه اډه په سیمه کې د اسلام پر ضد د امریکایي سلبیانو د خیز داړه ده. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه د عملیاتو مشر جنرال ویلیام ګیلر د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې د دوی اډې ته اضافي ځواکونه د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کولو په مقصد استول شوي دي. د اوکران د کورنیو چارو وزیر آرسن اواکوف وایي چمتو دی چې په استرالیا کې د ځنګلي بوټو د اوروژن له عملیاتو سره د مرستې لپاره 200 مرستندویان هغه هیواد ته واستوي. په استرالیا کې د ځنګلي بوټو اور تر اوسه 6500 کیلومتر مربع چې د بلجیم د خاورې دوه برابره ساحه ده ویجاړه کړې ده. اور څلیرش کسان وژلي او څو باندې 1.5 کورونه یې ویجاړ کړي. ښاغلی اواکوف پرون د جنورۍ په 6 پر فیسبوک په یو پیغام کې لیکلي چې اوکراینی اور وژونکي چمتو دي استرالیا ته واستول شي او کیف یوازې د استرالیا پرېکړې ته سترګې په لاره دي. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي و چې کیف له استرالیا سره مرستې ته چمتو دي. په بیان کې نو ویل شوي چې څه ډول مرسته.
اجملاندو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي.
د تاوتریخوالي کموالی دی د معاهدې لپاره او هم د بین افغاني مذاکرات ته لاره خلاصوي. څومره چې زه پوهېږم خو دغه رسمي اعلان د اورمن دوی لپاره به ګران وي او د تاوتریخوالي کموالی دا خبره به ومني.
په کابل کې د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندی او د هغه د څو ملګرو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته راپور لرو. په دغه پروګرام کې د هموري چې په بلخ ولایت کې د څه باندې زرو ښځو لپاره د موټر چلولو کورس دایر شوی دی. د دې کورس یوه روزونکي وایي
حالتم هم میجنم به زبان شوی که مزاق داره دل افاق داره میفهمید و دولتی مردم آشناگی نداره.
په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قومندان امریکا ته د نوې خبرداري ورکړی چې د دې ځواک د قدس د څانګې د پخواني قومندان قاسم سلیماني غچ به واخلي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او د خېری رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې نو وروسته به سملاسي بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ورځې مخکې قطر ته رسېدل. نسیم شفق په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل استودیو له موږ سره په دې اړه خبرې کوي. مهرباني.
د سلام په وړاندې کولو سره قطر ته د زلمی خلیلزاد له هر ځل سفر سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو هیلې راټوکېږي. خدا وار دا هیلې در پخوا ډېرې شوې دي. دوهې ته د ښاغلي خلیلزاد تازه سفر د افغانستان د سولې په عالي شورا کې هم دا ذهنیت پیاوړی کړی چې ممکن دا وار د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ده د معلوماتو پر اساس طالبان د جګړې او تاوتریخوالي له کمولو سره موافق دي.
د تاوتریخوالي کموالی دی د معاهدې لپاره او هم د بین افغاني مذاکراتو ته لاره خلاصوي. څومره چې زه پوهېږم خو دغه رسمي اعلان د اوربند دوی لپاره به ګران وي او د تاوتریخوالي کموالی دا خبره به ومني.
ښاغلی دین محمد وایي چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو سره به بین الافغاني خبرو ته هم زمینه برابره شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوه ورځې مخکې له طالب استازو سره د سولې په اړه د خبرو اترو لپاره قطر ته رسیدلی دی. که څه هم ځینې راپورونه وایي چې ښاغلی خلیلزاد د طالبانو له مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره غیر رسمي خبرې کړي خو لا تر اوسه د دواړو خواوو د خبرو په اړه جزئیات نه دی خبره شوی. امریکا تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي وو چې د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو مخکې اوربند ومني او په قطر کې د طالبانو استازو په دې اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې هم وکړي. په همدې حال کې د ورسی جرګې په خوانی غړی محمد داود کلکانی وایي چې طالبان به د جګړې او تاوتریخوالي کمیدو ته غاړه کېږدي.
طالبان کاهش خشونت امکان داره کونه
دی وایي طالبان به د تاوتریخوالي د کمولو خبره ومني او له دې سره به د سولې د هوکړې د لاستیک لپاره زمینه برابره شي. که چیرې د سولې هوکړه لاستیک شي، ورپسې به بین الافغاني خبرې هم پیل شي. طالبانو تر اوسه د زلمی خلیلزاد او عبدالغنی برادر د تازه لی د کاته په اړه څه نه دی ویلي. امریکایي چارواکو او طالب استازو د 2013 میلادي کال د اکتوبر له میاشتې تر اوسه لس پړاو خبرې کړي چې نه یې په قطر کې او یو یې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل چې دوی هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نهایي پایلې ته ورسیږي او هغه هوکړه چې تر لاسه کیږي د افغانستان د ملي ګټو او د خلکو د غوښتنو خلاف نه وي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم نسیم شفق. خو جزئیات راکړل دا چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې قطر ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا مرستیال عجی دین محمد د دغه هوکړې په اړه باندې جزئیات هم موږ ته راکړل. اوس هم په همدې اړه یو مرکه لرو د سیاسي چارو له کارپوه داود معیار سره. زلمی خلیلزاد قطر ته تللی او هلته به د سولې خبرې له طالبانو سره پیل کړي. دا چې دغه پړاو خبرې څومره برخلیک ټاکونکي دي، له ښاغلي معیار سره زموږ همکار خاطر پردیس مرکه کړې او په سر کې هم دغه پوښتنه کړې چې آیا دواړه طرفونه به په دې پړاو کې کومې پایلې ته ورسیږي که څنګه؟
د سولح مسائل ډېر مهم شوي دي. دلته د ایران او د امریکا مسله هم ده. که چېرې دا په دې پړاو کې د نتیجه ورنه کړي، په دې کې شک نشته چې ایران باندې طالبان نه د ابزار په شکل د استفاد د ګټه اخیستل لپاره کوششونه وکړي. نو د امریکا ملي ګټې په دې کې دي چې دې مسلې ته، د سولح مسلې ته، طالبانو سره ډېر سرعت ورکړي. په دې پړاو کې زه فکر کوم چې هغه مهمه مسله شته، د اوربان مسله ده، چې دا دوه ډوله مطرح کېږي چې مقعد ډول یا دایمي ډول یا دراز مدت په شکل. خو په هر حالت یو مثبت کامي
څه فکر کوي دغه پړاو خبرې چې پیلېدونکي دي داسې ویل کېږي هم چې برخلیک ټاکونکی پړاو دی. آیا ستاسو معلومات هم همداسې دي چې دا پړاو به د دواړو طرفونو لپاره برخلیک ټاکونکی وي؟
په دې کې شک نشته چې ما دغه د خپل بحث په ابتدا کې ویل چې نتیجه ګیري هم بسر دي چې د حالات داسې دي، منطقي حالات او نړیوال حالات داسې دي چې په دې پړاو کې باید یوه سرګرمه نتیجه لاسته راشي. چې په دې کې هغه اصلي مسله چې ده، هغه چې لومړیتوب ورکول کېږي د مذاکراتو اصلي بڼه په ښکاره کېږي، د آتش بس مسله، د اوربان مسله ده. چې که چیرې د په دې پړاو کې چې زه ورته امیدوار یم د معلوماتو نه چې کوم د مختلفو طریقو نه بخصوص د بډایه طریقه موږ ته رارسیږي، چې دا اوربان کېږي او دا به یو ډېر غټ قدم د صلح د پاره.
د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو داود مایارو د قطر پلازمین دوحه ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ. څومره به بل اخره د سولې د هوکړه لیک په برخه کې دغه سفر ګټور تمام شي؟
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په کابل کې د پخواني جهادي قومندان عبدالستار غوربندي او د ملګري څنګه وژل شوی. غوربندي د دوشنبه په شپه د کابل په خیرخانی سیمه کې وژل شوی. د دولت ساس ټیم لومړی مرستیال او د ملي امنیت پخواني رئیس امر الله سالی ویلي عبدالستار غوربنده د ملي امنیت په عملیاتو کې وژل شوی. ولسمشر اشرف غني یو پلاوی د دې پیښې د څېړنې لپاره موظف کړی دی. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل دغه پخوانی جهادي قومندان د وژل کېدو محل ته ورغلی او همدا شیبه را سره په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې ده. زهیرمل صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. اول خو راته وی چې دغه سیمه کوم ځای کې ده او څه ویل کېږي هلته؟
سلام، د کابل د خیرخانی سیمه د چهسه اول نومیږي، د کابل یو لسمه ناحیه راځي. دوشنبه په شپه د ملي امنیت د ځانګړي ځواک چې 999 خطه نومیږي، دوی په یو کور باندې عملیات کوي چې هلته د امیر ستار په ګډون باندې د هغه زوی او د هغه د خاله زوی چې خپل حجی حفیظ دی د هغه یو وزوی اجملا او یو بل نفر چې دوی خړای و دغه سیمه کې وشل کیږي. دا د کابل د خیرخانی سیمه هیڅ یول د
ملي امنیت څه ویلي دي تر اوسه په دې اړه باندې؟ ملي امنیت څه ویلي دي؟
مختل نن دا خبره وکم ما مختل نن دا خبره ته اشاره وکړم. د ملي امنیت یو سرچینی ازادۍ ریو ته ویل چې دغه عملیات د ملي امنیت یو ځانګړی ځواک دی، 999 یادیږي او په ډېر نطرت باندې عملیات کوي. البته یو ځینې وختونه کې چې ځانګړی هدف ولري دوی عملیات ترسره کوي. د دوی له لوري نه دغه عملیات شوي دي او خپل هدف هم امیر ستار و او دغه عملیات پایله کې بلاخره وژل شوی. موږ په سیمه کې ډېرو کسانو سره خبرې وکړې. البته د دې عملیات څنګهوالی، څه ډول دغه عملیات پیل شول، څو کسان راغلي وو، څه ډول دغه مسایل مطرح شول، تر کومه دلته وو دغه مسایل د اقدام پرون پر رسنیو کې تر ډېره مطرح شوي. ان شاء الله په خبر راتلونکو خبري ساتونو کې به موږ هم اوریدونکو سره ولرو. خو افغان حکومت دغه پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی، 5 کسیز پلاوی دی چې په هغه کې خپله د امر عبدالستار، حاجي حافظ د کورنۍ غړو سربیره د ولسي جرګې غړي او همدا ډول خپله د حکومت یو پلاوی شامل دی چې خپل د ویلیام د البته ول جوړون کې ټیم لمړی امر الله صالح هم ویلي چې دا به کې ګډون ولري. خو دغه پلاوی تر دم غړي پوي چې دغه پیښې سیمه د دلته نه راغله. لا هم هغه جنگ چې شوی دی، د جنگ څرنګوالی، د مرمۍ ډزونه، تر خوای ځنې ګرنیټو یا البته چې استعمال شوی د هغه نه خینی خانی او نور ټول هغه ډول چې یو جنگ ورستل البته په سیمه کې پیښې
خپل
ځای باندې دي. د کورنۍ خلکو هم دغه سیمه کړي ده، بند کړي ده، اوسو اجازه نه ورکوي تر دم غړي پورې دغه پلاوی خپل هغه څېړنې نه دی پیل کړی.
او سامه ده، ډېره مننه کوم. امید ظهیر مالو له کابل له موږ سره خبرې کولې. د پخواني جهادي قومندان عبدالستار غوربندي او د هغه د خپلوانو څو دریو خپلوانو د وژل کېدو په اړه له موږ سره خبرې وکړلې او حکومت ویلي چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وایي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت کابل خروالی سره په همکاري د شهیدانو 40 سلنه وارثینو او معلولینو ته د کار زمينه برابروي. د دغه وزارت ویان زولحق فضلی نن ازادي راډیو ته ول د هغه تړون لمخې چې تازه د یاد وزارت او د کابل خروالی ترمنځ لاسلیک سو، د کابل خر په بلابلو سیمو کې د جنټوکو د پلور لپاره وړیا غرفې د دوی په واکه کی ورکول کیږي.
شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت د کابل خروالی سره هوکړلیک لاسلیک کړی چې د هغې هوکړلیک له مخې به 10% د شهیدانو وارثینو او 10% مالیت لرونکو وګړو ته د کابل ښار غرفې توزیع شي. د دې په پایله کې به ډیری هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شي.
ښاغلی فضلی زیاتوي چې دغه غرفې د هغو معلولینو او د شهیدانو وارثینو ته ویشل کیږي چې له جګړې متضرر سوي وي او له دغه وزارت سره ثابت وي. د نوموړي په خبره د ولایتونو له ښاروالیو سره هم په نږدې راتلونکي کې ورته تړونونه په پام کې لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د شهیدانو او معلولینو کمیسیون رئیس شاه وزیر ترخیل د دولت له دې اقدام هرکلی کوي.
شهدا او معلولینو وزارت چې دا کوم تصمیم نیسي، دا هم د ولس لپاره د قدر وړ ده، د ستایلو وړ ده. څنګه ستایو همدا شهیدان دي چې همدا معلولینو شهیدانو ورثه دي چې دوی د فامیل د غړو یا د وجود د خوږو غړو په برکت باندې ازادي او برای افغانستان ته نصیب کړی ده.
ښاغلی ترخیل دولت غواړي چې له هرې ممکنې لارې نه په استفادې باید له دغو مستحقو کسانو او کورنیو سره لازمې او اړینې مرستې وسي. دا په داسې حال کې ده چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له دوی سره له 3 لکو زیات د شهیدانو وارثین او معلولین ثبت دي او حقوق ترلاسه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د تیر میلادي کال په وروستۍ ډیسمبر میاشت کې شاوخوا 198 میټریک ټنه سوداګریز توکي د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته صادر شوي. د دغه وزارت د اطلاعاتو او اړیکو مسؤل جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا رقم د تیرو میلادي میاشتو په پرتله 150% زیاتوالی ښیي.
در مجموع از طریق دهلیز هوایی افغانستان در ماه دسامبر چیزی بیشتر از 7 میلیون دلار صادرات داشت.
نوموړی زیاتوي په دغو سوداګریزو مالونو کې کرنیستو کې لکه زعفران، انار، وچه میوه، فرقل او لاسي صنایع شامل دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ 45 پونه، یو اروپای یورو 80 افغانۍ، یو سټرلینګ پون 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 40 پونه، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 50 پونه، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 840 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com لوستلی شئ. اوس ورځوی وی سیمه ایزې موضوع ته. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی امریکا ته د نوې خبرداري ورکړی چې دغه ځواک د قدس د څنګ د پخوانی قمندان جنرال قاسم سلیمانی غج به واخلي او ډیر هغه ځایونه به وسوځوي چې امریکایي ملاتړ کوي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو بریدونه ونه کړي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. همداسې بر سره په سټوډیو کې نوری صاحب، امریکا ته د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان سلامی دغه نوی خبرداری جزئیات څه دي؟
بلې ستانیزي صاحب، له دې مخکې هم ایراني مشرانو ډېر خبرداری ورکړې وه. دا لومړی ځل دی چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک چې خپل قمندان قاسم سلیمانی د همدې ځواک د قدس د څانګې مشر وژل شوی خبرداری ورکوي. د خبرداری ورکړ چې د سلیمانی غچ به واخلي او ډېر هغه ځایونه به وسوځوي چې امریکا یې ملاتړ کوي. خو په مشخص ډول د دغه ځایونه یاد نه کړل. موږ پوهیږو چې په منځني ختیځ کې ډېرو سیمو کې امریکایي ځواکونه اډې لري او ډېرو سیمو کې هم د ائتلاف اډې دي چې امریکا یې هم یو جز ده. جنرال حسین سلامی دغه خبرداری نن په کرمان کې د سلیمانی د جنازې په مراسمو کې په زرګونو ورکوونکو ته د وینا په ترڅ کې ورکړ. کرمان هم چې د سلیمانی پلرنی ټاټوبه دی، د هغه په ویر کې په تورو پوسترونو پوښل شوی او ټاکل شوی چې د سلیمانی جنازه هم نن همدلته خاورو ته وسپارل شي. جنرال سلامی وویل موږ به غچ واخلو، موږ به هر هغه ځای چې مو غوښتی وي وسوځو. کله چې د دغه خبرداری ورکو ورکوونکو د هغه وینا منډې وي، اسرائیل هم په شعارونو سره بدرګه کوله. البته اسرائیل پوهیږو چې په سیمه کې د ایران د اوږدې مودې دښمن دی. د سلیمانی جنازه پرون په تهران کې ترسره شوه. ویل کېږي چې په واټونو کې هم میلیونونه کسان راټول شوي وو له تهران وروسته د هغه، او په حمله کې چې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکه په لخوا وشوله، په دې کې له سلیمانی سره نور کسان هم وژل شوي. د هغوی جنازې هم پرون له تهران وروسته قم مذهبي ښار ته ولېږدول شول، او د قم په مذهبي ښار کې هم په زرګونو کسانو د دوی د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه.
اوس باور شو امریکا ته چې سلیمانی وژلی دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو باندې بریدونه ونه کړي. دا خبره ولی کړي؟
البته لدیم تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته ګواښ کړی و چې د سلیمانی د غچ لپاره په امریکایي هدفونو حمله وکړي، نو د دې هیواد کلتوري ځایونه به په نښه کړي. ترامپ 250 ځایونه یاد کړي و چې په دې کې د ایران کلتوري ځایونه هم راتلل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وویل د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو بریدونه ونه کړي. ښاغلی اسپر پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایا د امریکا پاوز به د ایران پر کلتوري ساحو برید وکړي کنه، په ټینګار سره وویل چې پاوز به د جګړې قوانین مراعات کړي. البته د ترامپ دغه خبرداری پر ایران سربېره د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ اندېښنه هم راپارولې وه. ویلو چې دغه سی یو اقدام به جنگی جنایت وی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2010 میلادي کال کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی چې په هغه کې په کلتوري ساحو برید جنگی جنایت بلل کېږي. د کلتوري میراثونو د خوندیتوب لپاره د 1945 کال د هاګ کنوانسیون هم دا ډول برید جنگی جنایت بولي. د امریکا دفاع وزیر اسپر په پرونیو څرګندونو کې په دې اړه چې د کلتوري ساحو په نښه کول جنگی جنایت دی کنه
ډېر مننه کوم. نوریاس نوریو د ایران او امریکا ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه باندې له موږ سره خبرې وکړې. دا کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر قاسم سلیمانی په بغداد هوایي ډګر کې ووژل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ دو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې لوستي.
د هشت صبح ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د کابل په ځینو سیمو کې وسله وال غله مسلط دي او خلک لوټي، که چا ورسره مقامت وکړ وژنې یې، خو د پوښتنې څوک نشته. په سر مقاله کې یادونه سوې د خلکو پوښتنه دا ده چې د حوزو پولیس له کافي امکاناتو برخمن دي، ولې نشي کولای چې له غلو سره مقابله وکړي؟ آیا غله اټومي وسلې لري چې پولیس ورنه ډارېږي؟ سرمقاله لیکونکی په عدلي او قضایي بنسټونو هم نیوکې لري او وایي کله چې پولیس غله ونیسي نو د پیسو په بدل کې آزادیږي، چې دې کار په کابل کې د جرمونو ګراف لوړ کړی. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي په کابل کې په هرو 24 ساعتونو کې ډیر جنایي جرمونه پیښیږي چې رسنیز کېږي نه، خو خلک یې کیسې کوي. په سرمقاله کې یادونه سوې که څوک د کابل روغتونونو ته سر ورښکاره کړي پوه به سي چې په کابل کې د غلو له لاسه څه تیریږي. د سرمقاله لیکونکی پوښتنه کوي اوس چې وضعیت تر دې ځایه رسېدلی باید څه وسي. لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي چې امنیتي بنسټونه باید دې ناورین ځواب ورکړي او له دې ډول مواردو سره مسؤلانه چلند وسي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوي چې امنیتي او کشفي ارګانونه باید په جدي ډول لاس په کار سي، د عمل ابتکار په لاس کې واخلي، په کابل ښار کې روانه نامنۍ له منځه یوسي. د انیس د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د جرمونو د کمولو لپاره دی باید د مصلحت او معافیت فرهنګ دواړه له منځه یوړل سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي لکه کابل، ننګرهار، مزار شریف، کندهار او هرات کې پولیس جنایي مجرمین نیسي او د قانون منګلو ته سپاري. د لیکوال د معلوماتو له مخې په یادو ښارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له امله د جرمونو ګراف لوړ سوی چې په ولس یې ویره او وحشت خپور کړی.
ورزو بلخ ته په بلخ ولایت کې د موټر چلوونکو ښځو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. یو کورس تر 3000 ډیرو ښځو ته د موټر چلولو روزنه ورکړې ده او اوس وخت موټر چلولی شي. بلخ نه مجیب حبیبزی ته غوږ دو.
د ټولنیز او سنتي ستونزو له شتون سره سره د افغانستان په شمال کې د بلخ په واټونو کې د موټر چلوونکو مېرمنو حضور مخ په زیاتېدو دی. تخمینه فقیری په تازګۍ سره د بلخ د ترافیکو مدیریت د موټر چلونې د زده کړې له برخې فارغه شوې ده. دا یوه له هغه سلګونو مېرمنو څخه ده چې په شدید سنتي ټولنه کې د موټر د کنټرول تر شا ناسته ده او ځغلوي یې. هاغلی فقیری وایي چې د موټر چلونې پر مهال له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي او کله ناکله د نارینه موټر چلوونکو لخوا ځورول شوي هم ده او هن ورته سپکې سپورې ویل شوي.
دخله شهر همگی په حساب د درایفشان اوسه اذیت میشه. وقتی که حالا میبینن که داخل موتر است پیش بلاک میزنن، یعنی بسیار برخوردای نامناسب و نادرست میشه.
تخمین زیاتوی چه په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته سنتي بندیزونو په دلیل ښځې نشي کولای چې په ټولنه کې له مساعدو فرصتونو ګټه پورته کړي. نسبتا متفاوت امنیتي چاپیریال د ښځو لپاره د ښځو لخوا د موټر چلونې د زده کړې مساعد کېدل او د وزګارۍ زیاتوالی هغه څه دي چې په بلخ کې د ښځینه موټر چلوونکو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کېږي. د بلخ د ترافیکو مدیریت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر نسبت بل هر وخت زیات شوی او دغه بنسټ یوازې په 13 میاشتو کې 300 ښځو ته د موټر چلونې اسناد ورکړي. د بلخ د ترافیکو مدیریت د زده کړو پروګرام عامر عبدالله خان داسې وویل.
از آغاز سال 1398 تا اکنون حدود بیش از 300 دختر خانم آموزش قابل ترقی دیدن.
تمنا امینی په بلخ کې د ګوتو پشمیر لاخزو څخه یوه ده چې د موټر چلونې د زده کړې مرکز لري. د هغې په خبره چې له څلورو کلونو راهیسې یې څه باندې 3000 مېرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړي. آغلې امینی په مزار شریف کې د ښځینه موټر چلونکو په وړاندې د خلکو چلند د تاسف وړ بولي.
د مدت 3 سال 3000 خانمو سره کې مو برشان آموزش داده
ایران.
خب اینجا افغانستان از تا جایی که مثلا خانم‌ها که داخل شهر درایو میکنن از طرف امی طبقه ذکور اذیت میشن، خود موتورایشون اشترینگ میزنن و نمیمونن که خانم‌ها به درستی درایو کنن اینجا.
تمنا امینی وایو چه زینی مرمنی دی موتر چلاونی لزده کلو روست بیا جواز نخلی زکر چه ده هغوی لپاره دی نارینه موتر چلاون که پشان شرایط ندی برابر او حتی دوی لگواخونو سر هم مخلی. د افغانستان د ترافیکو د قانون پر بنسټ خزه هم روست پرته لاتلس کلنی کولای شي چې د نارینه او پښان د موټر چلون زده کړي وکړي او جواز ترلاسه کړي. د قانون له همدې مواد څخه په ګټه اخیستنې د نور ولایتونو پښان په برخ کې هم د خځو لپاره د موټر چلون د زده کړې څخه کم لاس مرکزونه فعالیت کوي. خو د دغو مرکزونو د مسؤلانو په خبره چې د عملی موټر چلون د زده کړې د مناسب فضا نشټوالی په ټولنه کې د موټر چلونکو میرمنو په وړاندې ناسم چلند او له خپل حقونو څخه د خځو بې خبري هغه څه دي چې موټر چلونې ته د لیواله خځو د اقدام په وړاندې خنډ